السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې او په پراګ کې 11 نیمې بجې شوې دي. زنی تاجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زونو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واده. خدای سم مخ کې دې سات خبرونه اوریدل زموږ همکار پامیر ساحل یې درته وړاندې کړل.
د پاکستان سپریم کورټ نن پر 15مه ورځ هم په هیواد کې د سیاسي کرکټ سیړلو لپاره اوریدنې ته دوام ورکړی دی. په پنجاب کې مخالفه ګوندونو د مسلم لیگ نون حمزه شهباز د صوبې د اعلی وزیر په توګه غوره کړی دی. او اوکراینی ولسمشر پر روسیې د امریکا او برطانیې تر پرونیو بندیزونو وروسته د هغه هیواد ضد د لا نورو اقداماتو غوښتنه کړې. د پاکستان سپریم کورټ نن په هیواد کې پر سیاسي بحران اوریدنې ته دوام ورکړی دی. د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال تر دې مخکې د اپریل پر 15مه هیله خولې و چې عدالت به د چهارشنبه پر ورځ فیصله واوروي، خو هغې 15 کسیزه جرګه پرون د اپریل پر 3مه د پیدا شوي صورتحال په اړه د حکومتي وکیلانو دریځ واورید او اوریدنه یې تر نن سهار وځنډوله. نن سهار 9:30 بجې چې د سپریم کورټ اوریدنه پیل شوه، نو د پاکستان لوی څارنوال یا اټارني جنرال خالد جاوید خان او د ولسمشر وزیر اعظم او د مخالفه ګوندونو وکیلان هم ورغلی دي. د اتوار پر ورځ د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک رد کړ، چې ورڅخه سمدستي وروسته عمران خان له ولسمشره د اسمبلی د ماتولو غوښتنه وکړه. ولسمشر عارف علوي پر هماغه ورځ قومي اسمبلی ماته کړه. مخالفه ګوندونو د ډیپټي سپیکر د اقدام ضد سپریم کورټ ته درخواست وکړه او هغه عدالت له خپلې خوا هم د سیاسي کړکیچ د ارزونې لپاره نوټس واخیست. سپریم کورټ وایي هڅه کوي چې په دې اړه ژر فیصله وکړي. په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د مسلم لیگ نون سیاستوال حمزه شهباز د نوي اعلی وزیر په توګه غوره کړی دی. پرون ماخوستن د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند او لواکمن تحریک انصاف ناراض سیاستوالانو د پنجاب له اسمبلی بهر په فلیټیز هوټل کې غونډه وکړه. د مسلم لیگ نون مخکښ سیاستوال مریم نواز تر غونډې وروسته پر ټویټر په بیان کې داوا وکړه چې د اسمبلی 199 غړو حمزه شهباز د نوي اعلی وزیر په توګه منتخب کړ. په پنجاب اسمبلی کې د غړو ټول شمیر 301 او یادې. د اپوزیشن ګوندونو بیگانه غونډه قانوني حیثیت نه لري او مشري د اسمبلی سپیکر یا د هغه مرستیال نه وکړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې ټاکل شوی و چې پرون ماښام د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری په مشرۍ د پنجاب اسمبلی په غونډه کې د صوبې نوی اعلی وزیر منتخب شي. خو د اسمبلی د ویان دفتر په یو بیان کې وویل چې سپیکر پرویز الهی چې د مسلم لیگ قاف سیاستوال او د واکمن تحریک انصاف ګوند له لوري د اعلی وزیر د څوکۍ نوماندې د خراب سیاسي وضعیت له وجې غونډه ځنډولې ده. تر هغې وروسته چارواکو د اسمبلی ودانۍ وتړله او هلته یې پولیس سرتیري ځای پر ځای کړل. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر عثمان بوزدار د مارچ په پای کې له خپلې دندې ګوښه شوی و. په شمالي وزیرستان کې لسګونه روغتیايي کارکونکو د تیر کال اگست میاشتې راهیسې د تنخواه نه ترلاسه کېدو ضد مظاهره کړې. روغتیايي کارکونکو پرون په میرامشاه کې د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته ویل انتظامی د صحت ادارې د 204 نوي کارکونکو تنخواګانې درولې دي. د شمالي وزیرستان د پیرامیډکس یا روغتیايي کارکونکو د ټولنې عمومي سیکرټر فرمان الله تور پورې کړ چې د انتظامی د تنخواګانو دفتر ورته د ضلع د روغتیايي افسر پر امر سربیره تنخواه ورکوي.
اگست 2021 نه بن کړی دی نن چې کیم ډی ایچ او غلا دا ایکتا هر څه کې سمتا چې کیم ریکوایرمنٹ دمن اغوستر اکاؤنٹ افسر آیو ته ټچ کړی دی پر خو دې په وجود دای د خپل هر درمیان نو وړي وخت دې می ستنه نه خلاصې.
خو د شمالي وزیرستان د تنخواګانو د حساب کتاب افسر عمر حیات بیګا مشال راډیو ته ویل چې له 204 نوي کارکونکو څخه د غوی د ګمارنې ټول اسناد غوښتي دي چې دا معلومه شي چې غوی کله او څنګه مقرر شوی دي. د زیاته کړه چې ډیری داسې کسان دي چې د ګمارنې هیڅ ریکارډ یې نشته نو تنخواه نشي ورکولی. په تیرو څه د پاسه درو کلونو کې په شمالي وزیرستان کې 600 کسان د روغتیا په اداره کې په دندو ګمارل شوي چې بیا انتظامی ورڅخه لسګونه ګوښه کړل، خو وروسته یې ځینې کسان بحال هم کړل. په دې لړ کې په عدالت کې هم یوه قضیه روانه ده چې لا نه ده فیصله شوې. او اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی دی چې پرون د روسیې پر ضد اعلان شوي اقتصادي بندیزونه قوي دي، خو پر هیواد یې د مسکو د یرغل پای ته د رسولو لپاره کافي نه دي. نوموړي نن سهار وختي په خپله ورځنۍ ویډیوي وینا کې پر جمهوري نړۍ ټینګار وکړ چې له روسیې څخه د تیل نه اخلي او د هغه هیواد بانکونه دي په بشپړه توګه له نړیوال مالي نظام وباسي. زیلنسکی ویل تر هغه چې په روسیې د بندیزونو واقعي سخت پلان یا پیکیج نوی عملی شوی او په واقعي ډول اوکراین ته هغه وسلې نوی ورکړل شوی چې دوی یې په بیا بیا غوښتنه کړې، نو روسیا به دې حالت ته د مخکې تک د اجازې په سترګو ګوري او دا به په دونباس کې د وینې بهونې د نوي بهیر د اجازې ورکولو په معنی اخلي. تر دې مخکې د ولسمشر سلاکار اندری یرمک ویلي ول چې د اوکراین ملګری هیوادونه باید د اپریل پر شپږمه له اعلان شویو بندیزونو لا مخکې ولاړ شي. هغه زیاته کړه چې د روسیې پر ضد بندیزونه باید دومره شدید او ویجاړوونکي وي چې روان خطرناک جنگ ودرولی شي. امریکا او برتانیا پرون د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان کړل چې پکې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دوو مشرو لونو د بندیزونو بېساره اقدام هم شامل و. دا د هغو هیوادونو له لوري په اوکراین کې د جګړې پیلولو په غبرګون پر روسیې د بندیزونو د نوي پیکیج برخه ده. د خبرونو پای
خبرین هم د پامیر ساحل نواری د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ټکی کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان سپریم کورټ نن هم د سیاسي وضعیت په اړه اوریدنې ته دوام ورکړی دی. تازه حال به واوري. په شمالي وزیرستان کې لسکونه روغتیايي کارکوونکو له میاشتو راهیسې د تنخوا نه ترلاسه کېدو ضد مظاهره کړې. د کورمی اوسیدونکو وایي حکومت دې په 2008 کال کې شوې د مری موافقه عملي کړې او د فرقایي تاوتریخوالي پر مهال د لاغزمنو خلکو سره مرسته وکړي.
تقریبا څوار لس کاله شوې مو ابادینه کېږي.
په کور دې هغه بوتلی شي او په خپلو ځمکو په خپلو کورونو باندې آباد کړی شي.
د خیبر اوسیدونکو وایي په روژه ماته او پښمنی کې د بجلی نشتونې ستونزې زیاتې کړې دي او ټاکل شوی چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی راتلونکي اونۍ د سوات موټر وې چارې پرانیسي، خو د سیمې خلک یې پر ضد احتجاجونه کوي.
سیم صاحب دا خبره موږ نه مخکې کړې چې موږ دومره خرابول غواړو او دوی ته نقصان رسول غواړو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسور او څنګه چې تاسو خبرونه کې موري دلی ویچ ر پاکستان سپریم کورټ د مشر قاضي په ګډون 15 کسیزه جرګه کې نن هم د سیاسي حالاتو په اړه اوریدنې ته دوام ورکړی دی. دا وخت موږ سره زم همکار او شنون کې طاهر خان د اسلام آباد نه په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب که اوریدونکو ته وایي چې آیا دغه اوریدنه اوس هم روانه ده او کنه، او کلک د دې په باره کې نور معلومات هم ورکړي.
سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. بالکل دا اوسم د سپریم کورټ کې دغه اوریدنه سماعت روان دی. د هغه آئینی درخواست چې د مخالفو ډلو لخوا د ډیپټی سپیکر چې کوم د اسمبلی اجلاس ځنډول او د وزیر اعظم خلاف عدم اعتماد مسترد کړی، نو نن 15مه ورځ ده چې سماعت روان دی. او نن بیا د سپیکر او د ډیپټی سپیکر لخوا چې کوم قانوني وکیل دی نعیم بخاري، هغه نن سهار خپل دلایل شروع کړو. د دلایل به صرف شریکم کړم، لیکن د په دلایلو کې د سپیکر او ډیپټی سپیکر دغه چې کم مسترد شوی دی هغه عدم اعتماد تحریک هغې طرف ته اشاره نه کېږي. لکه نن د صرف دومره وویل چې کله عدم اعتماد باندې رای شماری شروع شوی نه وي، نو بیا هر یو ممبر ته دا حق شته چې هغه پاسي او یو نقطه د پوینټ آف آرډر ورته وي چې یو نقطه اعتراض وکړي، یو مسله اوچته کی په سمسره. دا لکه په دغه باندې د ټینګار وکړ شته، ځکه چې د عدم اعتماد باندې رای شماری نه و شروع شوی. دویم ګوره تر اوسه پورې او نن چې کوم دلایل د حکومت لخوا وړاندې شوی د وکیلانو لخوا، نو په دا خبره باندې هم ټینګار شوی دی چې نوې انتخاباتو دپاره لکه یو اعلان شوی دی او اسمبلی ماتې شوی دی. اوس د سپریم کورټ په ځای د دې چې د ډیپټی سپیکر یا د سپیکر هغه رولینګ باندې او فیصله باندې په هغې باندې خبره وشي، بلکې اوس خو چونکې انتخاباتو لپاره یو اعلان هم شوی دی، ماحول هم جوړ شوی دی، نو باید چې سپریم کورټ په ځای د هغې د ډیپټی سپیکر د فیصلې اوس دغې ته زیاته متوجه شي. نو بهرحال نن به وکتل شي، ځکه داسې هم ویل شوی دی کېدی شي نن اټارنی جنرل چې دی لوی سارنوال چې دی هغه هم په آخر کې خپل دلایل وړاندې کړي. او په تیره ورځ د چیف جسټس لخوا دا ویل شوی وو د مشر قاضي لخوا چې کوشش وکړي چې نن په 15مه ورځ دا سماعت چې دی دا اوریدنه چې دا د دې کیس دا ختمه کی. نو بہرحال تیر اور خدا ویل شوی او اوس بو کتی شبل خوا مخالف اتحاد چې مشر دی قومي سمجه کې به خلاف مشر دی شاباش شریف قومی اسمبلی کے خلاف مشر پخوانے اسمبلی کے آگے ویل جدی امید لری کہ زر تر زرا سپریم کورٹ فیصلہ وو روی زکر چی آگا دا خبر اکلا چی ملک یو سیاسی او آئینی بحران دے او مشکلات ہم معاشی پیدا شوی دنو بارا لیکن انتظار بکل غواری چی سر فیصلہ راضی نن یا نا
صحیح شو. ډیره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو را کول. اوریدونکو تاسو زم د همکار طاهر خان نه اوریدل چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د سیاسي حالاتو په اړه اوریدنه دوام لري. او اوس ورسو د یو بل ریپورت طرف ته اوریدونکو د پاکستان ولسمشر عارف الوی د اپریل په دریمه د وزیر اعظم په وینا قومي اسمبلی ړنګ کړه. خو دا لومړی ځل نه دی چې په هیواد کې داسې یو کار کیږي. تر دې مخکې یو ځل ولسمشر د وزیر اعظم په وینا او پنځه ځلې ولسمشر رانو لخپل خوای اسمبلی ماتی کړی دی. خو په 1990 کال کې د پاکستان پارلیمان پایین کې په بدلون کولو لولسمشر د اسمبلی د تحلیلولو واک واغسته. شانواز ترغزی په پاکستان کې د اسمبلیو رنگولو تاریخ ته کتنه کړی ده.
د پاکستان په تاریخ کې اته واره د گورنر جنرال او صدر پاکستان لخوا قومي اسمبلیانې په دې چې ګني ملک سیاسي اړیګړې ده ماتې شوې دي. په دې کې دوه واره داسې هم شوې چې د منتخب وزیر اعظم لخوا صدر پاکستان ته د اسمبلیانو د ماتولو سفارش شوې وي چې په کې تر ټولو اول ذوالفقار علی بھٹو د هغه وخت صدر فضل الهی چودھری ته ولی په دویم وار وزیر اعظم عمران خان موجوده صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی ته د اسمبلیانو ماتولو وینا شوې. دا چې زیاتره وختونه سیاسي ګوندونه هم د یو بل په ضد داسې ګامونه چې خبره د اسمبلی او ماتېدو ته رسېدلې وي اخستلې. د پاکستان د قومي اسمبلی په پاڼه د لیکل شوي معلوماتو تر مخه تر ټولو اولنۍ منتخبه اسمبلی په 24 اکتوبر 1950 کې هغه وخت ماته شوه چې نږدې وه د پاکستان د ازادي وروسته په اول وار یو عوامي منشور یا د اولنۍ آئین پاکستان ډرافت یا دستاویز اسمبلی ته وړاندې شي. خو گورنر جنرل غلام محمد اسمبلی ما تکړه او دغه ګام په ضد د اسمبلی صدر مولوی تمیز الدین سند چیف کورٹ ته لاړ چې هغه ځای کې دغه مقدمه وګټله او اسمبلی واپس بحال شوه. ولی حکومت د هغه وخت فیډرل کورٹ ته یا تر ټولو غټ عدالت ته لاړ او د چیف جسټس محمد منیر د عدالت مولوی تمیز الدین دغه مقدمه وبایلله او اسمبلی ماتې دلی د وخت ضرورت وګرځاو. په دویم وار د اکتوبر په 1950 کې د پاکستان صدر اسکندر مرزا لخوا منتخبه قومي او صوبایي اسمبلی ماتې کړل شوې او په ملک کې مارشل لا اعلان کړه. جنرال محمد ایوب خان د پوز کمانډر ان چیف یا مارشل لا چیف ایڈمنسٹریٹر مقرر شو. دریم وار په 1 جنوري 1990 کې منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو د هغه وخت صدر فضل الهی چودھری ته د اسمبلی او د ماتولو وینا وکړه او اسمبلی ماتې کړې. څلورم وار په 1988 کې د مئی په یو کم دیر شمه د آئین د 50مې مادې د دویم بی په نوم د وړې مادې د لاندې صدر پاکستان جنرال ضیاءالحق د محمد خان جنیج حکومت ړنګ کړو. پنځم د اگست پوش پګمه 1990 کې د صدر غلام اسحاق خان لخوا هم د آئین د 50مې مادې د 2B سیکشن د لاندې د بینظیر بھٹو حکومت ختم کړ. شپږم حکومت هم د صدر غلام اسحاق خان لخوا په 3 اپریل 1993 کې د نواز شریف حکومت د دغه مادې د اختیار د لاندې مات کړ. وم حکومت یو وار بیا د بینظیر بھٹو چې په 5 نومبر 1996 کې د صدر فاروق لغاری لخوا هم دغه آئینی مادې د اختیار د لاندې ختم کړی شو. خو چې کله نواز شریف یو وار بیا د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو په اپریل 1999 کې په آئین کې 14 ترمیم وکړ او د صدر پاکستان لخوا د اسمبلی ماتولو د اختیار ماده 50مه سیکشن 2B چې عام خلک ورته 58B وایي ختمه کړه. تر دغه وروسته په روانه میاشت کې په دریمه نیټه د وزیر اعظم عمران خان لخوا صدر پاکستان عارف الوی ته د قومي اسمبلی د ماتولو وینا وشوه او صدر پاکستان دغه وینا منظور کړه او قومي اسمبلی ماته کړه. تر دې وړاندې خوروغ حکومتونه مات شوي مانه وفاقي او صوبایي حکومتونه دواړه خدا وار صوبایي حکومتونه په ځای دي ولی یوازې قومي اسمبلی ماته شوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ورزوس تیوبل رپورٹ طرف تھا. دا پاکستان سپریم کورٹ پر حیوات کے دا سیاسی حالات پڑا اور دن تا دوام اور کڑے دی دا پدا سے حال کدا چود اپریل پر درائما دا قومی اسمبلی مرستیال سپیکر دا وزیر اعظم زید عدم اعتماد تحریک رد کر چور پسی سمدستی اور اس تو عمران خان لو لسمشرا دا اسمبلی اور دا ماتول غختنا وکڑا پوم آغر وز لسمشرا قومی اسمبلی رنگ اکڑا دے توار پور سپریم کورٹ دا دے روان حالت سیڑولو پڑا لخپل خواہ نوٹس واغست اور دن پیل کری. شانواز ترگزی خبر پختونخوا د شوکدر په بازار کې لخلکو سره پروانی سیاسي وزي خبري کړې دي راځي چې وابیرو
تماشان اړیو قدر منو اوریدل کو شانواز تر دې مو نن او د شوقدر بازار په دې وی چوک ولاړ مودل تر عام دکاندارانو سره او ځینی هغه خلک چې دې بازار تر راځي تاسو پر روټین کې یا سوداګرو په سره خبرې اترې وکړو او دلته تنه په دې ملکی حالات باندې پښتنو کوم چې آیا دوی څه غواړي روزگار کې دوی د معلومات رمضان خبرې یو کنه او بل کدان خبرې نو دوی غوښتنه څه ده په دې بودره خبرې اترې کوو
ڈیوٹی استاد
سے ملک کے حالات سے خبر
یار سیاسی حالات باندھے سر خو باندھے نہ پوئی گو وہ بس پہ ڈگر باندھے روان دے سو کوئی دس روان دے سو کوئی اخبار روان دے نہ کوئی پہ نہیں جی
سے خیال دے چی نو خرے
حکومت ختمی دن پکار چینج پکارو
پکار دے اس کو حالات راغلی تیار تشبی دستا سے پتہ در چھو اس سے پکار دے
یہ رزق ہوئے مچ عمران خان دس یہ وجی بس ٹپ واغ اس طرح چی قوم ام پر پریشانے کی واچو فوج ام پر پریشانے کی واچو سیاسی گندون ایٹول پر پریشانے کی واچو جو زمانگا کیو سا آیا اس الیکشن طرف تک زون ام بی وزیر اعظم آراتا حکومت ملو شو بل طرف تا گورو نو که الیکشن طرف تا زو نو دری میاشتی دی نو لکه حالات دا سیدی رجیبت طرف تا لار زما خو خیال داده چه ام دا عمران خان توی دی چه بدا یو کالیم پتاو لگی که چه دا سیر سو پخی گی
نصر اللہ صاحب سنگ
خیالی جی تاسو
سنگ دا ملکی حالاتو نا خبر ملک سر روان دی
بس ملک خدا غا روان دی اور دلیم دی چه حکومت پا ختم دو دی او ختم شو نگران وزیر اعظم را روان دی
نگران وزیر اعظم رش اور انتخابات شو کنا اسمبلی بحال شی اور عمران خان باندر عدم اعتماد رش اور دادی کورتا بولے گی تصوے
نہ نہ چین انتخابات شی چرتا انتخابات شی اور حکومت را گئے چرتا زانی مرزانی را لالا
بولے دو حکومت دینا دیکھو
نہ نہ دا حکومت ہم نہ دیکھو خو دے او سومرا گرانی را وسل چ کم شی نہ غبل حکومت کے پاتیا سل و مغشتل غدی کے پدری سوال کما دوی وم پسل پکل پلتا غشاغ دے کے پسلو سوالو تیل پکاری گرزان دے کے گران نری او شی پک دو چون زیاد گران دے پدیو سے کومت سکے ارے پورے ما
توڑ لے تو جلال خوشحال ہو سی سنگ دے ملکی حالات نہ خبر ہے کنا
جس لگ لگ خبر ہے
سچ خبر ہے سب پر سب ملک ملک سنگ رہے
ملک اسی گمبیر دے مالا تے کم حالات تے مج نہ اگر ٹیکنری اسی خانہ جنگی جوڑائی
سو
دا پاٹو والا خاص کر پاٹو والا اسی خانہ جنگی جوڑائی ز د خپل ورځ د عدالت پر درخواست کوم چې پدیر پوری کنوالی خانه جنگی نه د عمل بچ
نہ پس سے خانہ جنگی جوڑے لے کچھ
یا پس تور کوٹا کیو بل بل پس حق خبر نشتا
نہ لے کسنگ تور
پکار جی پکار جی ان کو ریوی شی ددے خبر کوئی دا کم خبر جی دی کی ما پس دا بار نہ خطر اگل لو دل ددی وی جدا دروغ نو دا جنگ جنگ نے کہ نور سری خپل کے یو بل چولی
ان کے لو پس
دا مشال ریڈیو دا پ میڈیم ویوز شپک سوا یبش
په شمالي وزیرستان کې د روغتیا ادارې لسکونو کارکونکو د تنخانه ترلاسه کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې 224 نوي کسانو له اګست میاشت راهیسې تنخانه ده ترلاسه کړې. خو د شمالي وزیرستان په انتظامیه کې د تنخواګانو د دفتر یو چارواکي وایي چې د اغو روغتیایي کارکوونکو د ګمارنې اسناد ثبوت نه لري نو ځکه ورته تنخوا نشي ورکولی. عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان پیرامیڈکس او صحت محکمه کې سلګونه ملازمینو میرام شاه پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ او د اکاونټ افسر په ضد یې نارې وهلې. دوی وویل چې دا اته میاشتو نه تنخواګانې نه ورکوي، عدالت ته هم تللی، احتجاجونه یې هم کړی خو کیس یې نه حل کیږي. د شمالي وزیرستان پیرامیډکس اسوسییشن جنرال سیکرټر فرمان الله وایي صحت محکمې کارکونکو تنخواګانې بند دي.
اگست 2021 نه بند کړی دي، په دغه د زنه کسانو تنخوا خپل سره شګې دي او د زنه باندې دي. نن چې کیم دی چورو غلا دا اکتا هر څه کې سمته چې کیم ریکوایرمنټ دونه غوښتل اکاونټ افسر آی وي ته ټچ کړی دي، پر پرو فارما پر ټچ کړی دي، ته سرویس بک وي ته سین کړه دا هر کې ته ټچ کړی دي. خو دې په وجود دای د خپل هر تر بین نو وړي وخت د نیمه تنخوا
د میرام شاه صحت محکمه یو کارکون کې زبیر وای 224 نوي کسان دي چې تنخواګانې نه ورکوي.
افسر خلاف وروتلی د خلاف میږ احتجاج کړای دی. 294 کسون چې د نوم ټرمینیشن ورکړای وو خو هغه ټرمینیټ شوی نه دی ویلې چې میږ د کوټ چې کیمه فیصله وا هغه ایمپلیمنٹ کړی دو. روموړه دازي پښه کوون افسر دوله دله د پړی نه مانګیر جوړوي چې د میږ تورایز د میږ دی چو دی چې مو دی چو کلیر کوي دای د مونږ منټس غوډی اډورټایمنټس غوډی اشتغار غوډیا خو د سړی د پوره لګي چې کله نه ویه بارتی شي او زه خو دوه کوله شي چې تنخواه مې خوښ یدو ایز د مو تنخواه باندو زه خپله تنخواه خلوصو.
کله مو چې د شمالي وزیرستان اکاونټ افسر عمر ایات نه وپوښتل نو دوی وویل چې 204 نوي ملازمین دي. ورته یې ویلي چې متعلقه محکمه دې ټول ریکارډ ورکړي کله او څنګه بارتی شوي. د بینک اکاونټونه دې خلاص کړي. تنخواګانې به په بینک ورکوي. د برتی لپاره د اشتهار اکاونټ دفتر ته وخدل شي. نوموړی وویل چې ډیرای داسې دي چې د برتی ریکارډ یې نشته نو کله هم داسې تنخواګانې نه جاری کوي. خو بل طرف دغه ملازمین وایي چې عدالت کې هم دوی کیس ګټلې. شمالي وزیرستان کې په 1300 کالونو کې 600 ملازمین صحت محکمه کې برتی شوي چې بیا د صحت محکمې افسرانو وخت په وخت پکې سلګونه له دندو لرې کړي او بیرته یې بحال کړي هم دي. دغه 600 کې ډیری ته تنخواګانې هم جاری شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په کورما کې په 2000 کال کې د فرقایز تاوتریخوالي وروسته د سیمې مشرانو یو شمېر غونډې وکړې او بلاخر په 2000 کال کې په مری کې یو موافقه وکړه. لاغي موافقه سره سم په سیمه کې امنیتي حالات سم شول او لارې بیا پرانستل شوې. هغه مهال حکومت شمنه کړې وه چې د نښتو تاوتریخوالي له وجې به د اغېزمنو شوو خلکو کورونه بیا ودانوي او ورسره به مرستې کوي. خو د سیمې ځینې اوسېدونکي وایي تر اوسه ورسره حکومت مرستې نه دي کړې. یو شمېر کورنۍ اوس هم د کډوالۍ ژوند تېروي. تاریخ ورغزي په دې موضوع ریپورت جوړ کړی دی. راځئ چې ورته غوږ شو.
دا چغه د صدیق خار په یو سولو اډه کې وهل کېږي. لیات خار هر ورځ په لسګونه د سولو ګاډي پړچنار ته ځي او بیا له هغه ځایه واپس راځي. که څه هم ځایي خلک یو بل علاقو ته او یا د ملک نورو ځایونو ته تګ را تګ کوي خو په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو بیا ټولې لارې و تړل شي. د سلطان کلی سید صابر حسین وای شکر دی چې لارې کولاو دي او دوی په آزاده هر ځای ته تللی شي.
لارې څه کولای مته ډیر پیدا ده. بیماران به چیرې چی او مطلب دې څه رشن به پراوي هر څه به پی ناستا په چې دای به ساده ته به زیات خلک راځي پر چنار ته به زیات سال چی پیدا به وي ورکه.
کورما یو له هغه سیمو دا چیرته کې شیاغان او سنیان یو ځای پاتې کیږي او هغل ته یاد مذهبي ډلو په خپلو کې د مری پر سیمه یو لوزنامه کړي چې په هغه کې مرکزی لارې کولو ساتلو خبره شوه. د 2008 کال په 15 دسمبر یاد لوزنامه د ځای مشرانو ترمنځ تر هغه پس شوه کله چې په سیمه کې فرقایز نه خطه تر پیل دورسته حالات خراب شول. د بالشخیلو نذیر خان وای په هغه لوزنامه کې د جنگونو لامل به کورشیو خلکو په درنوخ په لکورونو ته د بیا واپسی خبره هم شوه خو لارې پرانستل شوه ولې پر دویمه ماده لا هم په پوره ډول عمل نه دی شوه.
مری ماهیدام مسشتا پغه کې لیکلی دي چې اول آباد کړی دي او بیا غنا بعد روډ کولول دي. دوی روډ کولو ده تقریبا څوار لاس کول شوې مو ابدینه کیږي.
په کورما کې د اپریل له 2001 تر جون 2011 پورې نه جنگونه شوي چې بګي د 25 علاقو بنیادی ډنچا تر تباکې دوه پس له هغه شاوخوا 2000 کورنۍ وتلې ول. خو چې کله د اکتوبر په 2011 کال کې د مری امن لوزنامه عملی شوه نو بیرته راستنه کیدلې شروع شول. ځای مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزی وای په یاد لوزنامه کې پر حکومت د جنگونو پر وخت وتلي خلک په خپل سیمو کې د بیا آبادولو ذمہواری اچولې خو تر اوسه داسې ونه کړل چې دا د سیمې په امن منفی اغیز غورځولې شي.
په کور دې څاغه بوتلای شي او په خپل زمکو په خپل کورونو باندې آباد کړی شي او هغه ته د تحفظ حفاظت ضمانت هم ورکړی شي. لہذا صدا ټولی مسالې حل شي. حکومت امر کې دلچسپي وخلی کورم کې بیا ایس کې سم جنگ نشته.
په کورما کې ته د فرقایز نه خطو او هغه وخت پر مسافرو گاړو د بریدون لکبل تر 3000 زیات عام وګړي مړ او ژوبل شوي ول. د صدې محمد ابراهیم وای حکومت ته هر هغه ګام واخلي چې د سیمې امنیت تر سره مستقل پاتې کې دی شي ول چې په همدې کې خوشحالي او ترقی دا
الکه امنی سر جیمو ته خوشحالی دی سکون دی بی بیماری نشته تکلیفونه نشته مصیبتونه نه بی ار څه متملوی جګړی وی او د شتګری وی لانجا وی متغریبانه د مو غریبانه د خپل پټایم نه چی خور مارو خو نه خبرو ګلمن ته پکال جی دا سنی شیا سره خینی خبره وکي چې دا ممله حل کې دینه جب وی ول دګي ارغه مخلوق یغه خپل مطلبونه دی
په کورما کې د فرقای زنه خطو لکبله به کورشی وی خلکو د بیا آبادول لپاره یو ارب او 2 اتیا کروڑ روپې منځور شوی خو لا هم ډیر خلک داسې دي چې واپس نه ده شوی او چې کوم شوی هغه ته د ډنګو کورونو پوره موایزه نه ده ورکل شوی. بلخوا د ضلع ډیپټی کمشنر ویسل خان خټک وای حکومت چمتو دی چې ټول متاثره کورنۍ خپل سیمو ته
ان شاء اللہ پدے کے دا ٹول سیزون کا غا پمری معاہدہ کے کور دی او کا دا دا انٹرنلی ڈسپلیس پرسن والا ایشوز دی دا با ٹول کور کی گی چھ کم زڑے کم زینا بے کور شوے دے ان شاء اللہ غزے کے بابا دی گی
پوکرما کے دا مری امن لوزنامے تا یو خاص اہمیت حاصل دے والی چھ دا دا سمید فریقینو پا خوخہ تر سر شوے تاریک کورک سے مشال ریڈیو کورما
د خبر رسیدون کی شکایت کوي چې پروژه ماته او پښمنی کې هم له برېښنا بے برخې دي چې لوجې د سکلو او نور استعمالو بنه لري. بي واي حکومت اعلان کړی و چې پروژه کې به د بجلی پارچاو یا لوډ شیډنګ نه کوي خو په دیش منی عمل نه دی کړی. هلته په خبر ضلع کې د بجلی ادارې چارواکي وایي ورته له خپل مرکز امر شوی چې ارې سیمې ته دي دروازې لږ تر لږه 7 ساعته بجلی ورکوي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې هلته د روژه ماتي او پېشمنۍ په وخت د بجلی لوډ شیډنګ کیږي او د بجلی د نشتوالي له امله په سیمه کې ټیوبویلونه هم بند شوي او د اوبو قلت ترې پیدا شوی. د جمرود غونډي کلي عرفان الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي
په غونډي کې خو نه د ماښام بجلی وي او نه د پېشمنۍ بجلی وي او د مازیګر د 5 بجو باندې چې راشي یوه ګنټه مطلب بیا سهار په 7 بجې باندې چې راشي په 8 بجې لاړه شي غونډه ورځ کې بیا بجلی نه وي. نو د بجلی دغه حال ده چې صرف چې نوټیفیکیشن جاری شو چې په ټرایبل سابق ټرایبل ایریا کې بس شپږ ګنټې بجلی به وي په هر یو علاقه باندې هر یو فیډر باندې نور باندې نو بجلی دغه حال احوال دی. نو بجلی لاسه خو ډېر تکلیف دی بس هغه د خلکو دی کم غربت چې کم شیشې لګول یې غو باندې لګړي کار روان دي نو خو ډېر تکلیف دی.
د باډې کاخیلو کلی شفیق پردی وایي چې هلته په سړي رښت ساته کې 2 ساعته بجلی هم چاته نه ورکول کیږي.
داسې علاقې هم شته دي چې په هغه ته د 2 ګنټې بجلی نشي ورکولې او زیاتره علاقو کې بیا د دې د وجې نه د سکلو بم نه پیدا شي. د دارومدار چې کوم دی سکلو اوبو په باړه کې نو هغه په ټویلونو دی ټویلونو لپاره بجلی نه وي چې بجلی نه وي نو هغه زمونږ ټویلونه هم نه چلیږي. د دې د وجه د سکلو اوبو سخت مشکلات په زیاتو علاقو کې پیدا شي.
د خیبر ضلع د وابډا محکمې او چارواکی توصیف خان وایي چې دغه ضلع ټولو سیمو ته د برابرۍ په بنیاد د ورځې بجلی ورکولو پلان تیار کړی.
جو ہمیں ہیڈ آفس سے پروگرام موصول ہوئے رمضان کے لیے
منگ تھا چخپل مرکز نہ د روزے میاشت لپارا کم پروگرام رکھڈل شوائے داغی مطابق ہر اسی میں تھا پہ سلی رشت ساتا کی ات ساتا بجلی ورکو پہ دے باندی د دوی ٹیوبیلونا و چلے گی او نور ضرورتونا ہم ترے پورکڑی خو پہ زن ورزو کی چھ ریجنل کانٹرول سسٹم نراتا بجلی بند شی نو بیا مونگ نشو کولے چھ چاہتا پورا بجلی ورکڑو. خدا محال د لنڈی کوتل گریٹ سٹیشن نا مختلف و فیڈر باندی دورزی ات سات بجلی روان دا
جو فیڈر ہیں وہ سپلائی الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے.
پہ خیبر ضلع کی پدرے اتاسیلون یعنی جمرود باڑا او لنڈ کوتل کې د بجلی گریڈ سټیشن جوړ شوی خو ځای ولسوای بجلی ترې نه ورکول کیږي او زیاتره خلک وس سولر سیستم یا د شمسی نظام ته اوختی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے اور دن کو مشال لیڈیو تاثر ہے اس پر پی خبر کے دا گرمی دو لسنی میں بجش پہ دا پامیر ساحل نا بلند خبرو نا وارو
Thank you.
د پاکستان سپریم کورټ نن په هیواد کې پر سیاسي بحران اورېدنې ته دوام ورکړی دی. لږه شیبه مخکې ډیپټی سپیکر او د قومي اسمبلی د سپیکر وکیل نعیم بخاري په 15 کسیزه جرګهګۍ ته خپل دلیلونه ورکول. له دې پرته د پاکستان لوی څارنوال اټارنی جنرل یا اټارنی جنرل خالد جاوید خان، د ولسمشر، وزیر اعظم او د مخالفو ګوندونو وکیلان هم عدالت ته ورغلي دي. اخوا په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د مسلم لیگ نون سیاستوال حمزه شاهباز د نوي اعلی وزیر په توګه غوره کړی دی. پرون ماخوستن د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او له واکمن تحریک انصاف ناراضه سیاستوالانو د پنجاب له اسمبلۍ بهر په فلیټیز هوټل کې غونډه وکړه. د مسلم لیگ نون مخکښې سیاستوالې مریم نواز تر غونډې وروسته پر ټویټر په بیان کې دعوه وکړه چې د اسمبلۍ 199 غړو حمزه شاهباز د نوي اعلی وزیر په توګه منتخب کړ. په پنجاب اسمبلۍ کې د غړو ټول شمېر 301 دی. د اپوزیشن ګوندونو بیگانه غونډه قانوني حیثیت نه لري او مشري د اسمبلی سپیکر یا د هغه مرستیال نه وکړي. په شمالي وزیرستان کې لسګونه روغتیايي کارکوونکو د تیر کال اگست میاشت راهیسې د تنخواه نه ترلاسه کېدو ضد مظاهره کړې. روغتیايي کارکوونکو پرون په میرامشاه کې د احتجاج پر مهال مشال راډیو کې ویل انتظامی د صحت ادارې د 204 نوي کارکوونکو تنخواګانې ترولې دي. خو د شمالي وزیرستان د تنخواګانو د حساب کتاب افسر عمر حیات بیګا مشال راډیو ته ویل چې له دې کارکوونکو څخه یې د هغوی د ګمارنې ټول اسناد غوښتي دي چې دا معلومه شي چې هغوی کله او څنګه مقرر شوي. زیاته کړه چې ډیری کسان داسې دي چې د ګمارنې هیڅ ریکارډ نشته. او اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلی دی چې پرون د روسیې پر ضد اعلان شوي اقتصادي بندیزونه قوي دي، خو پر هیواد یې د مسکو د یرغل پای ته رسولو لپاره کافي نه دي. نوموړي نن سهار وختي په خپله ورځنۍ ویډیوي وینا کې پر جمهوري نړۍ ټینګار وکړ چې له روسیې څخه د تیل نه اخلي او د هغه هیواد بانکونه دي په بشپړه توګه له نړیوال مالي نظام وباسي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او برطانیې پرون د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان کړل چې پکې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دوو مشرو لوڼو د بندیزونو بېساره اقدام هم شته.
لند خبرونه هم د پامیر ساحل نواری د لوریدونکو ورزو د یو بل رپورت طرف ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما مرستیالې میتا نوتسن تر شپږم ټولګي پورته د جینکو سکولونو تړل توپیر پالنه بللې ده. نوموړی پرون د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې د طالبانو د دې پریکړې د منفي پایلو په اړه څرګندونې وکړې. د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د مارچ په 13مه به د جینکو ټولې تعلیمي ادارې بیا پرانیسي، خو دا کار یې ونه کړ. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د غبرګون په دوام د یوناما مرستیالې ویلي دي چې له تبعیزه د دې ډکې پریکړې اغېزې به د افغانانو په راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخې وي. همداراز به د لوږې پر پراختیا بې اغېزې نه وي. په افغانستان کې د یوناما مرستیالې میتا نوتسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون دا هم وویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چارې هم څرګندې نه دي. دې زیاته کړه چې لویې پریکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه، بل ځای د دوی له لوري نیول کېږي. طالبانو د کب په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شودي چې درسونو ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بېلابېل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشهې دربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو تازه ویډیو پیغام کې د نړۍ مسلمانان جګړې ته هڅولې دي. دا ویډیو د اپریل په 15مه خپره شوې او اسوسییټیډ پریس اژانس لیکلي چې اندېښنه پیدا شوې چې ښایي القاعده ډله چې سباندې شل کاله مخکې په افغانستان کې په امریکا د حملو پلان جوړ کړی و، بیا په هیواد کې ځای پیدا کړي. خو د طالبانو حکومت وایي د القاعده له مشرانو سره تر 2001 کال وروسته نه دي لیدلي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری ویډیو د لومړي ثبوت په توګه شوډل کیږي چې دای لا هم ژوند دی. مخکې داسې اوازې وی چې ویل کېدل شای دی وشل شوی وي. اسوسییټډ پرس څرګندوي چې دا ویډیو په افغانستان کې د القاعده د موجودیت ویره راپورته کوي او په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې او د واکمنو طالبانو دښمنو په اړه اندېښنې پیدا کوي. تر دې مخکې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته ویلي وو چې د دوی د حکومت د لومړۍ دورې له سقوط وروسته از زواهری دوی نه دی لیدلی.
پښتانه معلمې صاحب چیرته وي؟ بعد له 2001 نه موږ د هغو سره کتل نه دي سوي او په دې بیا نوې خبر سوي صاحب کوم ځای کې اوسي.
د القاعده شبکې د مشر په نوې ویډیو کې چې د سیشن بی پورس لومړی ځل خبره شوې ده دا نشکاري چې دی چیرته دی، خو له ده سره نږدې یو کلشینکوف ښکاري او لا هم په دې ویډیو کې زواهری د اسلامي هیوادو خلک جګړې ته هڅوي. دا زواهری دا ویډیو چې اسوسییټډ پرس اژانس خپره کړې ده پکې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، د طالبان هم نه دی یاد کړي. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې نشته او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په دوحه کې د شوی تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لاري جلا دي. په افغانستان کې د القاعده په تړاو تیره میاشت د امریکا د مرکزی قمانداني مشر جنرال کین فرانک مکینزی ویلی وو چې د دې ډلې غړي له طالبانو سره خپل ویل لري چې له دې عمله ګرانه ده چې طالبان له دې ډلې سره هغه څه مبارزه وکړي لکه له داعش سره چې کوي. جنرال مکینزی دا خبر هم کړی ده چې دوی طالبان له نږدې څاري او ورته ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو. په پاکستان کې د انتخاباتو د سار نه حکومتي ادارې فافین ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په 1300 کې د بلدیاتي ټاکنو په دویم پړاو کې د خصو د وټونو کچا 13 او د سړو 1.5% و. په هغه صوبه کې د مارچ په 1.5 د بلدیاتي انتخاباتو دویم او تر دې مخکې په دسمبر کې لومړی پړاو ترسره شو، خو د بشري او د خصو د حکومت فعالان په ټاکنو کې د خصو ونډه کمه او د اندېښنې وړ بولي. شبیر احمد جان دا موضوع څېړلې ده.
پاکستان کې د ټاکنو د سار ادارې یا فافین خپل رپورت کې ویلي دي چې په 1.5 مارچ د صوبې په 1300 باقی پاتې ضلعو کې شوې بلدیاتي ټاکنو کې د زنانو د وټونو اچولو شرحه یا ټرن اوټ 13% او د نارینه شرحه 1.5% وه. دوی وایي د کم 500 تحصیلونو نه راغلي نتیجو کې دا شرحه ده. دغه بلدیاتي ټاکنو کې د وټونو اچولو دغه شرحې په اړه خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي قمر نسیم وایي چې دا شرحه که د نارینه ده او که د زنانه اوس هم ډیره کمه ده.
کومونګه ټریډیشنلی په کوم علاقو کې د الیکشن شوی دی نو موږ وګورو نو دلته به زنانه عموما یا خو ووټ نه چولو د پولیټیکل پارټو دغه د چکم مقامي امیدوارانو داسې معاهده مخې تراتلې چې زنانه ووټ نشي چولې. دې ځل چکم د زنانه کمیشن دی هغه هم دی حوالے سره ډیر سرګرمو. کومونګه به د دې علاقو کې وګورو د ووټ تناسب نه ماته لګي چې دا دومره بد نه دی. په دې علاقو کې عموما زنانه سره شناختی کارډونه هم نشته دی. پر روان وخت کې بیا د الیکشن اوازه ده دا د الیکشن کمیشن او د سیول سوسایټي او د حکومتي چارواکو دا ذمہواری ده چې ټول پاکستان کې او بیا بالخصوص په خیبر پختونخوا کې چې د زنانو د شناختی کارت جوړولو او د ووټ د اندراج او د ووټ اچولو مهمو چلول شي.
په دې باب لا خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیډو ته ویل چې الیکشن کمیشن د 2013 مراسي د شناختی کارتونو جوړولو په خصوصي توګه د زنانو د دوی د ووټونو اندراج او بیا د ووټونو باره کې د خلکو په هکولو عمل ټول پاکستان کې پیل شوی دی اور راتونکو کې به هم دا دوامدار وي.
یو خدا دې چې الیکشن کمیشن آف پاکستان په مسلسل ووټر ایجوکیشن یا عوامي آگاهي مهم چې کوم د ووټرز باره کې هغه جاری ساتل دي د 2017 یعنی 2018 نه دی خو بیا دین علاوه د زنانو په توګه باندې په خصوصي لړکه لکه دا چې کوم نادرا سره الیکشن کمیشن او زموږ چې کوم ډیولپمنت پارټنر دي ارګنایزیشن هغه په وساتت سره چې کوم مهم شروع کړل شو د شناختی کارت د زنانو د جوړولو نه دا هم یو پکې دا هم دی چې چونکې دا انتخابات خو تاسو پته ده چې په موسم بلونه بدلو هغه شان د فرسٹ فیز په حساب باندې هغه کې یخنۍ ډېره زیاته وه.
د یاد رپورت تر مخه خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو دویمه مرحله تر ډېره حده پرم نه او منظمه وه. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د 1300 په 1500 تحصیلونو کې تر دې دمه د 2500 تحصیلونو نتیجې راغلي چې پکې د ټولو زیات وټونه واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف خوشا یو کم 13% ورپسې پاکستان مسلم لیگ نواز ڈل سبان دے دیالس فیصد او پدریم نمبر جمعیت علماء اسلام پاکستان سبان دے دولس فیصد د پولشی ووٹونو برخه تر لاسه کړی دا یادونه را چې تیر کال دسمبر په نولسما د خیبر پختونخوا په ولس زلو او بیا د روان کال په دیشم مارچ په باقی پاتې اتلس زلو کې بلدیاتی ټاکنې ترسره شوی. لومبیا مرحله کې جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈل او دیو مرحله کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو زیات څوکۍ ګټلې دي. دغه نه علاوه په وړومبي ځل قبایلي ضلعو کې هم بلدیاتی ټاکنې ترسره شوي چې پکې درې ضلعو کې وړومبیا مرحله کې ولې باقي څلورو قبایلي ضلعو کې په دویم مرحله کې دغه بلدیاتی ټاکنې شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او تاکل شوی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان راتلون کې ونه پسوات کې د لوی لارې تعمیراتي چارې پرانیستي. حکومت وایي د سوات په موټروے جوړولو به 350 ارب روپے لګي، خو د سیمې خلک په دې پروژه نیوه کې کوي او وایي چې حکومت یې خورا زیاته کرنیز ځمکه لاندې کړې چې دوی ورسره نه مني. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
د سوات موټروے لپاره حکومت 350 ارب روپے اخو دي چې پکې په سمدستي توګه 5.5 ارب روپے د ځمکې مالکانو ته ادا کول لپاره جاری شوی. موټروے کې به 1.5 زره کینال ځمکې لاندې راځي چې پکې درې لوی پولونه، 9 انټرچین شامل دي. موټروے به د ملکن ضلع نه تر سوات پتی پوره پورې جوړیږي چې پکې د ملکن ضلع تحصیل تانا، د سوات تحصیل بریکوټ، کابل، چارباغ، مټه او بحرین ځمکې لاندې راځي. دا د سوات بیرابیلو سیمو اولس احتجاجی مظاهری آوازونه دي. ځایي احتجاج کوونکو وینا ده چې د سوات موټروے سړک جوړېدو کې د مقامی خلکو د کروندې ځمکې، تیار باغونه او کورونه لاندې راځي، ځکه دوی ته دغه نقشه قبوله نه ده. د سوات تحصیل کابل اوسیدونکی پتی الله خان وای چې پکې په لکونو فوټا ځمکه لاندې راغلي، دې سره دوی ته لوی زیان رسی.
ته زمونږ د ټولو دغه یو مطالبه ده چې د سوات دغه لګي لګي زرعي ځمکې دي، زمونږ زرعي ځمکې دي بچي او د سیند په غاړه جوړ شي. د سیند په غاړه چې کمې ځمکې دي، هم د خلکو ځمکې دي، ټانګونه دي، خو هغه په نسبت د دې کمې زرعي دي او هغه چې زرعي کېږي په هغه ډېره خرچه راځي.
د کانجی اوسیدونکی وکیل احمد چې د سوات موټروے متاثرینو جرګې ویان دی، وای چې که وزیر اعلی خیبر پختونخوا سوات کې د موټروے پرانستی ته راځي، نو دوی به سخت مخالفت کوي او احتجاج بکوي.
مونږ د حکومت نه دا ډیمانډ کوو چې حکومت دې د دې کار نه سمدستی لاس په سر شي او حکومت دې زمونږ په دې مطالبه چې دا جایزه مطالبه ده په دې د غور وکړي. که چیرې حکومت دا کار وکړي، نه دا د سوات د خلکو ته، د هغو زراعت ته، د هغو باغاتو ته هغو دومره غټ نقصان ورسېږو، دا هغو معیشت ته نقصان ورساو.
د سوات موټروے جوړولو پرانستی دستوري پاړه حکومتي پارټۍ صوبایي اسمبلی غړی او ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وایي چې احتجاج کوونکو سره وزیر اعلی په خپله خبرې اترې کړي.
دو خو هغه غوښتلو او ملاقات ورسره کړی مو د روژې نه مخکې، الیکشن نه مخکې، او زه په میټینګ کې خیر نه وم، خو دوی موجود وو چې څه خبره ورسره شي. احتجاج خو پکې څه نه جوړېږي، او دا زموږ خلک ته مونږ دو هغه به ته سی ایم صاحب ویلي مو، سی ایم صاحب دا خبره مونږ نه مخکې هم کړې چې یار مونږ دو نه خرابول غواړو انا دوتا نقصان رسول وړو مو د قوم په مفاد کې چې کومه پیدا هغه به دوم خوشاله مو هم خوشاله. هغه خبره ده
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی بیا ورسته د سوات نه د صوبای اسمبلی ممبرانو بیا ویلي چې سوات موټروے د سیمې معاشي ترقی لپاره جوړوي او دې سره به سیلګرۍ ته هم لویه پیدا ورسي. خو ځایي باس خلک وایي چې موټروے جوړولو سره به د پیدا په ځای زیان وشي او د خلکو په لکونو د کروندې ځمکه به خراب شي، ځکه دوی د نقشې بدلولو غوښتنې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
پا
په پاکستان کې په پرله پسې توګه د پولیو وایرس ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو کمپاینونه چلیږي چې وروستی هغه یې د سږ کال مارچ کې وو. که څه هم ګذړ یوه ناروغي ده، خو په دې هېواد کې د دې وایرس ضد کمپاین یوه امنیتي ستونزه هم جوړه شوې، ځکه چې وسلوال طالبان دا نه مني. کله چې هم د وایرس ضد کمپاین چلیږي نو د څاڅکو ورکوونکو ښځینه کارکوونکو سره د خوندیتوب لپاره پولیس ملګري وي. داسې ډېرې پېښې شوې دي چې پکې وسلوالو پولیس او کارکوونکي وشلي دي. په دې کې د ځینو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلی ده، خو د مهم پر مهال خزینه کارکوونکي تر سختې ویرې تیریږي. هم د دوی دغو امنیتي ستونزو ویرو ته په دې رپورټ کې کتنه شوې چې د یوې کارکوونکي له غږه پیلېږي.
علی خو که زمونږ کمزور یې مونږ به کار نه کولی. ما سره څونه غټه حادثه شوې ده، زه بیا هم کار کوم. د دوی ظلمونه او د دوی تماکې به ستړي شو، زمونږ حوصلې به کمزوري نشي انشاءالله.
دا غږ د مومندو د روغتیا کارکوونکي عائشه حسن دی چې دوه واری پی د پولیو مهم پر مهال حملې شوې دي. چې ترې هغه په خپله روغه وتلې، خو زوی یې په کې خپه بیللې ده. عائشه حسن په خیبر پختونخوا کې د روغتیا خزینه کارکوونکو یا لیډی هلت ورکرز د اتحادیې مشره ده. نوموړي د جنوري په 15مه مشال لیډیو ته ویل چې د روغتیا کارکوونکي د پولیو وایرس په ګډون د ګډو ناروغو ختمولو لپاره کار کوي، خو بیا هم هغې د بریدونو په ګډون له یو شمېر مسئلو سره مخامخ کیږي.
پورا کې پیکې کې سچې بلوچستان کې مودا اټي کو نه شروع کو پما باندې خو 2011 کې یو زل 2011 فروری کې او شو هغه شکر دې گاډې له خراب را خراب شو کو زب چو به 2011 اکتوبر کې را باندې او شو هغه کې زما 20 میټرک کړه او نو ما تل مرزه یو ټی پیسې بتوالي بس ما سره لاړ شه هغه چې لاړ واټه کو شو نو هغه پکې خوب شو دا یو خپې چې دا کټشوی دا زمونږ کم ټیمونه دی اکثر ډېری دسی ډېری خبرې راغلی دي، خو مونږ نه راپورټ کولی شو. ولې تاسو ته پته ده پښتو معاشره ده چې هغې د په کورونو ته ننوتي دي او هغو ته کم کم څه پېښ شوي دي، کنځلې ورته خلکو کړي دي، بې عزته کړي دي، ټیکې والا ورکړي دي.
عائشه حسن د خبره په داسې حال کې کړي چې د جنوري په 15مه په کواټ کې د پولیو په یوې ډلې په برید کې پولیس وشل شو. په خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. په مردان کې د روغتیا کارکوونکي فرید ابیبي وایي چې دوی د پولیو په ډله په مردان کې په 2011 کال کې حمله شوې وه چې پکې یو پولیس والا وژل شوی و. د فریدی بیبی میړه سردار الحق راته ویل چې د پولیو په ډله د دې برید وروسته فریده درې میاشتې په نفسیاتي مرکز کې داخله وه او حالت یې داسې شوی و چې له خپلو ماشومانو به هم یریده. د روغتیا کارکوونکي وایي چې دوی نه یوازې د بریدونو بلکې د ټولنیزو بندیزونو د خلکو د ناسمو رویو سره مخامخ کیږي. په سوات کې د روغتیا یوه کارکوونکې آسیا بیبی وایي چې ځینې خلک د پولیو ویکسین خپلو ماشومانو ته ورکول نه غواړي او چې دوی د ویکسینو لپاره هڅوي نو د هغې له بدې رویې سره مخ کیږي.
مشکلات خو نن سبا خو ډېر زیات دي، ځکه چې کرونا ویکسینیشن مسلسل جاری دی که نه. بل لکه اوس د موسم چې کم روان دی نو دې کې بارانونه هم ډېر زیات دي، واوره هم ډېرې زیاتې دي. بل هر کور ته په څو ځله باندې تلل، ځکه چې پوره کور والا خو چېرته هم ویکسینیټ نه دي، یا پکې یو دی یا دوه دي او باقي سي دي نو هغې دپاره بار بار تلل. نو هغه هم چې نکو ته ډېرې زیاتې مسلې چې تاسو بار بار راځي ولې راځي د خلکو هغه ستنیستغې اوري که نه.
د معذوره کسانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې سپیشل لایف فاونډیشن مشر زبار نور زیاب یا مشال لیډیو ته ویل ځینې خلک نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي نو ځکه د روغتیا ښځینه کارکوونکي کار ته نه پرېږدي.
زه خو وایم چې دې وخته پورې خو خلکو ته اویرنس پکار دی، د دې لپاره دې سپورټ کول پکار دي او د دې حل ځلو کې چې کم دی خپل کردار ادا کول پکار دي سوسایټي لا. ولې چې دا خو زمونږ د پاره دي، زمونږ د بچو د پاره دي، زمونږ د بچو د مستقبل د پاره دي. نو زه خو وایم چې یو مور پلار لم داسی ندی پکار چا کم آغا سوشل بیریئرز خلق کریئیٹ کری دی نو دا دی سپورٹ پکار دی.
پا نړی کی دا وقت پاکستان و افغانستان دا سی حوادو ندی چی پکی دا پولیو وائرس اشتون لری. پا پاکستان کی سک کال دا پولیو کیس لانه دی سبت شوی. تیر کال پا دی حواد کی دا پولیو دوا پا دوزر شلم کال کی سلور اتیا او پا دوزر نولسم کال کی دا پولیو یو سل و سل وقت کی سونا ریپورٹ شوی بو. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په مسلو رپورټونه جوړوي وای چې د لیډی هیلت ورکرز د مسلسله کار له وجې د پولیو په کیسونو کې تر ډیره کمی راغلی ده.
مطلب د دې کریج ته سړی حیران شي لکه تاسو ګورئ چې دا بار بار اټیکس کیږي او د دې نه باوجود هم دی خپل ډیوټي کوي. پرون ما یو رپورټ کتو زمونږ د پیښور 17% ریشو د کووډ پوزیټیویټي هغه د هیلت ورکرز دا. تاسو به کتلې چې زامنو خپل پلاران پریښو مطلب نږدې بنا ورته چې څوک به پازیټیو رالو. خو دا هیلت ورکرز چې کوم دي دی په فرنٹ باندې وو او دی هیڅ کله داسې نه دی ویلي چې یاره دا پیشنٹ دی دا کووډ پازیټیو دی او زه دته نږدې نه ورځم. په سره غرمه کې ګرځي په باران کې ګرځي چترال کې مونږ داسې فوټیجز کتلي دي چې په واورو کې ګرځي په ګرګیت کې په واورو کې ګرځي او کوم پیکیجز باندې چې دی ګرځي. دا ډېر غټ ایفرټ دی او د دې رول زمونږ د ماشومانو د مختلفو بیمارو نه بچ ساتلو کې ډېر امپورټنټ دی او دی دا خپل رول پلی کوي. ډېر بهادر
د لیډی هیلت ورکرز د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د صحت لپاره د قائما کمیټې غړي لیاقت علی خان مشال ریډیو ته ویل چې د دوی حکومت د روغتیا کارکوونکو د تنخواګانو مسأله تر ډیره هواره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی د پولیو هرې ډلې ته لږ تر لږه دوه پولیس د امنیت ساتلو لپاره ورکوي خو باید ټولنه هم د دې کارکوونکو د کار ستاینه وکړي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې هر کال په پولیو مهم کې له 200,000 پنځه 80,000 څخه زیات د روغتیا کارکونکو برخه اخلي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د بلوګرو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو دوه پیښې شوې دي. یوه پیښه پروسه کال د دسمبر په درېمه نیټه شوې وه چې په لسګونو پارېدلو کسانو په سیالکوټ ښار کې یو سریلنکایي وګړی او بله هغه بیا بلوګرو د فروری په 14 په خانیوال ښار کې بیا یو داسې تن وژو چې ویل کېږي دماغي حالت یې ښه نه و. تر دې وړاندې هم بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور کسان وژلي دي. پولیسو په دې وژنو کې لاس لرونکي مشکوکه کسان نیولي او پکې په ځینو پیښو کې عدالتونو عاملینو ته سزاګانې هم ورکړې دي. خو د دې سربېره هم داسې پیښې په بیا بیا شوې دي. پښتنه دا ده چې د مذهب سپکاوي په تور د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو د پیښو مخنیوي څنګه کېدای شي په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
دا د 2014 کال د جون میاشت وه. خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناست و چې ناڅاپه پولیس او تر لسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی وو چې د عادل شعیب خپرندوی ادارې چاپ کړی وو. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي وو. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر 14 نیټه مشالې ټول دفتر ته ورننوتو مذهبي کسانو دا دعوه کوله چې د یو احمدي د کتاب په چاپولو سره دی د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیسو فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخي پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي. خو هغه جواب ورکړي چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی. خو پولیسو شعیب عادل تانې ته یوړ
تانے چلا گیا تھانے کے باہر اندازے کے مطابق 250 بندے تھے. تانے تور سر ولاڑم او دانے شوخوا دو نیم سوا کسان راغون شو او شعر د پرزد دے د توہین رسالت مقدمہ درچی زمان ایک مرغی داوا چل زنو ملگر سرا پرابیتو کی بریالے شم او ورتمی ویل چې دا کسان ما د توہین رسالت په تور کې لزان سر بیای نه پوهیږم چې مخکې به سکیږي خو تاسو چې سکول شي وای کې هغه هلې ځلې پیل کړې او له خمرغا پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه.
خو په پاکستان کې داسې کسان ډیر لږ دي چې د توهینې مذهب له تور سر مخامخ شوي او بیا د شعیب عادل په ډول د پارېدلو کسانو له منګولو بچ پاته سوی وی. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د سش کال فروری پر 14 نیټه د یو لیونی کس د 2018 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کومار او په 2018 کال کې د عبدالولی خان په هنتون د زکونکي مشال خان وژنه دي. کوتر دی وړاندې هم بل وګرو آن د مذهب سپکاوی په تور د عیسایانو کلی کورونا او د پولیس تانه سوزولې دي. په پاکستان کې د بل وګرو لخوا به د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقوقو سازمانونه مدني ټولنې او د حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدی د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی چې په ملیونونو مینوال لري.
اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ایک چیز نہیں ہے.
د دے لپارا د ډیر څه کول ضرورت دی, داسې یو شی نشته چې په کولو یې دا ختم شي. زموږ طرف ته د پاره د لوډلو نفسیاتي جوړښت د کلونو کلونو تر هلو ځلو وروسته پیدا شوی دی. د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي. ریاست چې کوم اقدامات کړي دي هغه هم دي. قانون او اخلاقیات چې لپاره موږ غورځول شوی د هغې اغیز هم دی. خو بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت پیدا کړی دی. په برصغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوی چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوی. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوی دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلېدو کوشش وشي, نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
د بشری حقوقو سازمانونو, قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دښمنۍ لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان پخوانی مشره ده.
ټولو ته معلومه ده چې دا داسې یو قانون دی چې خلک یې د خپلې شخصي دښمنۍ لپاره هم کاروي. د سیالکوټ په کارخانه کې له سریلنکایي وګړي او آسیا بیبي سره هم دغسې وشو. له نورو سره هم د شخصي دښمنیو له وجې پیښې شوې دي. که داسې قانون ساتل هم وي, نو باید پکې داسې اصلاحات وشي چې د هغې دا ډول استعمال ونه شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدلون موضوع دومره حساس ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان, مدني فعالان, قانون پوهان او روڼ دیني عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اورېدنه وي, نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده. خو زه دا خبره به هم ومنو چې بلا اخره ځینې قانوني اقدامات خو کول وي, نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یوه فضا جوړه نه سي, تر هغو د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیش درول ممکنه نه ده. د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې که چیرې پر حق ولاړه فیصله وکړي, نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني, نو ورسره په پاکستان کې د سختې رزۍ د رجحان په اړه بحثونه هم تاوده سي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلنکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره دا بحثونه بیا راپورته شوي دي. آن د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړې غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبله ایاز مشال ډیو ټول چې حکومت د دغه پیښو د څېړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
په دې کې ریاست ته نور هم اقدامات پکار دي. مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق, ممبرو محراب, د ابلاغ مختلف ذرایع او په تیر اجلاس چې زمونږ شو په دې کې دا تجویز هم راغلی وو چې د انساني تکریم, د انساني احترام آیات چې دي, حدیثونه چې دي, دا پکار دي چې په جماعتونو کې زوړن شي, چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15 نیټه مشالډ ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان پنیم کمیٹیاں نے جوڑو تب سے معلوم ادا چی ٹھولو دینی مسلکونو عالمانو دا پیغام پاکستان پنیم یو متفقہ مسودہ جوڑ کھڑے ہوا چپ کی ضابط اخلاق ٹاکل سے ہو دے تبا قانونی بڑھنور کو ہم دے دستاویز لمخی دا یونین کونسلونو او ضلعو پکچا کمیٹیاں نے جوڑو چې د مارچ تر درشتم لمخ باورتا حتمی بڑھا ورکو
23 مارچ سے پہلے دے دیں گے
خود جنی کارپوان او فعالان دا طاہر اشرفی لخوا یا چبی اقدامات کافی نبولی دیوائی پہیوات کی دا تحریک لبائک پڑاول سخت ریزہ مذہبی ڈلی او ناقانون تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د تنلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیشي رامنځته کیږي او د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې کوکې د سختریزو ملاتړ یا حوصله افزای کوي حکومت وایي هغه سختریزه یې نیولې چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انہیں سے خبرونی
سمنگ کا ویبپانا مشال ریڈیو .com کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی